مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په ارکیوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د افغانستان حکومت د توافق په اړه اندېښنې لري چې د امریکایي چارواکو سره یې شریکې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلام د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. او د روان میلادي کال په لومړۍ اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوالو د نامنیو له کبله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ایستلې. دوستانو، یو وار بیا مو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو ته چې وینا کړې شوه د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي او وروسته له اختر به ورته زر تر زره معاش توزیع شي. او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو چې وینه کړې شول د زمري د میاشتې تنخواه د لوی اختر لپاره مخکې واخلي زر تر زره بل اختر وروسته ورته وویشل شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
یعنی زمونږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو معاشونه رسیدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړي وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي معنی دا ده چې دوی معاشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکاناتي حتی بال د اختر نه هم تر څو ورورسیږي.
د بانکونو څنګ په ځانګړې توګه په کابل کې تر وخت مخکې د تنخواګانو د توزیع په خاطر په وروستیو څو ورځو کې لګڼې ګونې سره مخامخ شوي وي. زرګونه کسان سږ کال د حج لپاره له افغانستان نه مکې معظمې ته تللي. نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا به عرفات ته ځي. د حجیانو 25% ښځې دي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي ارکانو دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له مکې معظمې څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا
دیوی حجیان نن ماسختن په منا کې تیروي او سبا د حج له ارکانو یو اساسي په عرفات کې چې په توقف سره پیلې. افغان حجیان وایي چې د طواف او عرفات پر مهال به د هیواد لپاره دعا وکړي چې په افغانستان کې جګړه وینې تویدل بند شي. سکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 1,000,000 او 60,000 حجیان د حج لپاره مکې معظمې ته تللي. په سعودي عربستان کې د تودوخې درجه 30 سانتي ګرید ثبت شوې ده او د حرم شریف ته فضا د مرتوبې ساتلو لپاره او بشیندونکي باید پکې ایښودل شوي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ویل کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وضعیت د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنځشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوې ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې ترهګري او بیلتون غوښتنې وځپي. وروسته له هغې چې د هندوستان پارلمان د جمو کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی کېښود چې له مخې یې دې سیمې خپل قانون جوړوه، د هندوستان د نورو ایالتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایدادونه نه شوه پیرلی او نه یې هم پر هغه دولتي پوستونو کار کولی شو چې یوازې د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې له نړیوال قانون سرغړونه بللې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپله تلویزیوني وینا کې وویل
آج جمو کشمیر کې ان ساتھیوں کو بھروسہ دیتا ہوں.
دی وایي زه نن د جمو کشمیر خلکو ته ډاډ ورکوم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دوی ستونزې به کمې شي. ملګرو، د اختر جشن را روان دی. زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پاکستان د نوي ډیلی لوړ پوړی استازی له دې هېواده وویستو دوه اړخیزي سوداګریزي اړیکې ورسره پرې کړې. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د ریل د چارو فدرالي وزیر شیخ رشید احمد وویل چې له هندوستان سره د ملګرتیا اورګاډي په نوم خدمات هم نور قطع کیږي. په یو جلا مورد کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ ورکړ چې نور به د هندوستان پر فلمونو په پاکستانی سینماو کې بندیز ولګیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت زیاته کړي چې د پنځشنبه په ورځ د یوې کیمیاوي تجربې په نتیجه کې د دسکا انجن وچاودید او په دې واحد کې اور ولګید. ځایي چارواکو ویلي چې دا چاودنه د نوونسکا سیمه کې شوې چېرته چې د بالستیک توغندیو د واټن تجربه کولو لپاره د بحری قواو اټومي وبتلو نه ځای پر ځای دي. خو ګوانډي خار سیوی رودوینسک ویلي چې تر چاودنې وروسته یې د اټومي شواو په کچه کې موقتی زیاتوالی ثبت کړی. دا په روسیه کې په درې ورځو کې دوهمه چاودنه ده چې په نظامي سیمه کې کیږي. د سې شنبې په ورځ د سایبیریا په سیمه کې د وسلو په ډیپو کې د چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی و او اته نور ټپیان شوي وو. بلخوا روسیې د جرمني پر المان غږ نړیواله رسنۍ تور پورې کړی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې جرمني شارزدافیر بیت ګریسکی احضار کړ. د ته وویل شول چې له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي چې روسیه حق لري د دې هیواد د قانون له مخې د المان غږ نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی د المان غږ روسیې څانګې ته د ټولنیزو رسنیو د رپورټ اړوند اعتراض کړی خو د المان غږ د رپورټ ځانګړي ټکي یا مواد نه دي په ګوته کړي. د جرمني رسنۍ د روسیې تورونه رد کړي او بې ځایه بللي. دې رسنۍ په وینا د بهرنیو چارو وزارت ورته هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. دا خبر دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په ارکیوي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي خو دوی د توافق د متن په اړه اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې شریکې کړي. پر دې موضوع تفصیلي رپورټ لرو. همدارنګه د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د روانو خبرو په پایله کې د احتمالي توافق او هوکړې په بېلابېلو اړخونو په واشنگتن کې د پاکستان لوبخانی سفیر او د سیمې د چارو لشنونکي حسین حقانی سره ځانګړې مرکه هم دراوړو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلام د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. دا په داسې حال کې و چې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو داسې ښودلې و چې ګوندي د کشمیر جنجالونه او جګړې په یو ډول نه یو ډول له افغانستان سره تړلې دي. د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې زیانونو یوه ارزونه په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د روان میلادي کال په لومړیو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال د افغانستان د نامنیو له کبله له هېواده وتلي او خپلې پانګې ایستلې. دا موضوع هم څېړو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشۍ ماڼۍ کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته کړي. د سرچینې په وینا واشنگتن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریک کړي دي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل اوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو لمخې تمه ده د اختر په درېیمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان افغانستان وځي. تر هغه وروسته به د دوه کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیري افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په درېیمه یا څلورمه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ توافق وسو تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوي په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سو بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامی لمخی د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوی دی چې د دوه اونیو په ترڅ کې له 50 تر 100 طالب زندانیان به خوشی کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی، دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې کارپو حسین حقانی په دې اړه د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ریئل هارت اف اني فیوچر
دی وای په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلای سي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 21مې پیړۍ برخه وي. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې پخوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا وه چې هر ډول د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیر له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه دا خبره چې په دوو اونیو کې له 50 تر 100 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړي دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنگتن سره ګډ اعلامیه خپروي که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
دوستانو و موریدل چې په جمهور ریاست کې وی سرچینی ازادي رډیو ته ویل چې د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ خای د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي، خو د سرچینی په وینا په دې هوکړلیک هغه متن چې ارک ترلاسه کړي جمهور ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکی کړی دی. په همدې حال کې په ټول هیواد کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري، او په وروستي موارد کې په کابل کې د طالبانو وروستۍ خونړۍ حمله د یادولو وړ ده. ملالۍ بشیر په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپوه حسین حقانی سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې د سولې د خبرو پر مهال وسنۍ وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کېږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کېږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشرۍ او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډېر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډېره محرمانه توګه پر مخ ولاړل او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وتلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتنې ول دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي؟ په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د ویشتمې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه یې د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan from a significant level to a lesser level.
پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داسې څه کړي دي چې ثابته کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
پاکستان له ښاغلي خلیلزاد سره مرسته کړې ده چې طالب مشرانو ته لاسرسی ومومي. دا چې پاکستان به مخکې ویل هیڅ نه دی خبر چې طالبان چیرته دي، خو اوس په دې مورد کې موږ پوهیږو چې پاکستان مرسته کړې ده. خو د پاکستان اصلي مرسته به دا وي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي، هغوی ته د خوندي ځایونو ورکولو څخه لاس واخلي، په افغانستان کې پر خلکو له حملو د هغوی مخه ونیسي، او دا هغه دي چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمېر وادونو ته سفرونه کوي. ستاسو د معلوماتو له مخې دوی په څه ډول اسنادو له یو هېواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه یې د کوم هېواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
people. زه شخصي معلومات نه لرم چې دا خلک په څه ډول اسنادو سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده، او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره وروسته له خوشي کېدو هغه دوحې ته ورسېد. دی دوحې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ورباندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی وه؟ دا ټولې پوښتنې پرته له ځواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیته پر مخ ولاړه، او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پوخانه سفیر حسین حقانی و چې د افغانستان د سولې په تړاو په ځانګړي توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې احتمالي هوکړې په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. بلخوا ته په کابل کې د پاکستان وسنی سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅکله د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان هم نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمه ییزې بې ثباتۍ لاره نیولې ده. په داسې حال کې دا چې هند په دې وروستیو کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر په اړه جدي تصامیم نیولي چې د پاکستان له غبرګون سره مخ شوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د هند وروستی اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصر الله خان د کشمیر په برخه کې د نوی ډهلی د اگست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون له مخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې له دې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړه چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د وروسته له دې د هند قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصر الله خان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 1,40,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلوماټ وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسئلې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګه چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینون کده کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي هند سیمه د بې ثباته کولو لار انتخاب کړی ده.
نصر الله خان وایي پاکستان تیار دی چې د ده په خبره د نوی ډهلی تیری ته ځواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسأله حل نشي د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وایي کومې خبرې چې د ګوندونو استازیو کړي له احساساتو راپورته شوي دي. ښاغلی خادم وایي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خبرې منطقي دي.
کومه خبره چې د بهرنی چارو وزیر د پاکستان کړي ده او یا هم سیاسي احزاب کړي ده اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي. یعنی کوم څه چې د پاکستان صرف افغانستان کې ویلي دي دا منطقي دریځ دی، مشروع دریځ دی. بهرنی چارو وزیر ویلي هغه له احساساتو، جذباتو، د عنادو کشمینه بل څه نه شي کېدلی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکونومیست خبرونې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه امریکا او طالبان د سولې تړون ته ډیر نږدې شوي. اکونومیست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې دواړه لوري د سولې یو نهایي تړون ته د رسیدو په برخه کې ډیر ښه پرمختګونه کړي. په دوام کې راغلي چې د موافقې شرایط ډیر ساده ښکاري، دا چې امریکا له افغانستان خپل عسکر باسي او په نتیجه کې طالبان خپل هدف ته رسیږي. په مقابل کې طالبانو ویلي له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې بندوي او نه پرېږدي چې له افغان په نور هیوادونو برید وشي. اکونومیست خبرونې استدلال کړی چې اصلي مسله د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمې خبرې دي، ځکه تر اوسه طالبانو تل له افغان چارواکو سره مستقیمې خبرې رد کړې دي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې د ولسمشري ټاکنو په درشل کې د تروریستي بریدونو په زیاتېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو له دوام سره سره د افغان ملکیانو تلفات زیات شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې دا مسله هم راخیستې چې یو زیات شمېر افغانان اندېښمن دي که د ناټو او امریکا شاوخوا 20,000 سرتیري افغانستان پرېږدي څه به پېښ شي. ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر خپل بریدونه زیات کړي، خو مشر غنی ویلی دا ډله به خپل هدف ته ونشي رسیدلی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې هم د افغانستان وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره کړې او د افغان ملکانو د مخپجاتیدونکي مرګ ژوبلې پاړې د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې د راپور یادونه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو په دوام او آن د طالبانو مخکینۍ ژمنې ته په پام چې ویلي وو د ملکانو خوندیتوب ته به پام کوي، بیا هم یو زیات شمېر بې دفاع افغانان وژل شوي دي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې راپور ته هم اشاره کړې چې یوازې په جولای کې د افغانانو مرګ ژوبله 1,500 تنه یاده کړې او ویلي دي چې دا شمېر ډېر لوړ او د اندېښنې وړ دی. د کابل د چهارشنبې د بریټ په دوام چې پکې 14 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک ویلي ملګري ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې ملکیانو ته په زیاتېدونکي تهدید سخته اندېښنه لري. دغه سازمان له طالبانو هم غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي او مرګونی بریدونه دې پرې نه کوي.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. د کابل پر شپږمې امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د دې سیمې دوکانداران وایي زرګونه زره افغانۍ مالي زیانونه وراوختي چې ان د خپلو هټیو د بیرته رغولو توان نه لري. خو ازادي راډیو وی امنیتی سرچینې وایي چې د دې چاودنې لپاره داسې مواد کارول شوي و چې یوازې له دولتونو سره ممکن دي. فیروزه عزیزی په اړه تفصیل لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې د پرونی برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې جسدونه پاتې دي چې په ایستلو یې کار روان دی.
چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډېری کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي. شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی حتی هم زیانونه رسېدلي دي. چېرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دوکاندار دی وایي دومره مالي زیان وراوخته چې د خپل دوکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالي زیان هم راته اوښتی. په دې حد کې چې که پر دوکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږمې امنیتي حوزې ته څېرمه دوکان لري، دته هم ورته زیان رسېدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالي زیان 1,00,000 افغانیو ته رسېږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمی اولا د همدې سیمې اوسیدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبې په ورځ د کابل پر شپږمه امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپیان شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغې پیښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغونده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
د شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه ډیر واضح دي، هغه د چی پاکستان کې طالبان مسولیت لري، هلته ترګریز ډله روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیخو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خنړای او قوي برید یوازینه برید نه دی چې تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلا بیلو سیمو کې ورته چاودنې شوې چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه بولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې سمو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي رینه وایز چې سمو خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم اته نیمې بجې کېدونکي دي. وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په ار کی وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي، خو د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنه شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره شریکې شوې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکي چې وایي نه کړی شول د زمري د میاشتې معاش د لوی اختر لپاره له مخکې واخلي، معاش به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته وویشل شي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وسیط د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. مودي د پنجشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه به له نوې ډیلي سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د تروریزم او جلا غوښتنې مخه ونیسي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په ارخانګلسک سیمه کې په یوه نظامي اډه کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او روسیه د جرمني پر المان غږ نړیوال رسنۍ تور پورې کړی دی چې په روسیه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې برخه واخلي. ترنو دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو چې یو هم نیمه نړۍ دی چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده او بل هم کور کلی دی. خو مخکې له دې نه چې دې خپرونو ته ورشو، د دې ساعت وروستی خبری ریپورت راخلو. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا 40 ساعتونو خونړیو نښتو وروسته د کرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبای په پټه خوله د خپل کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. له دې سره خونړیو نښتو ته پای کېښودل شوه. اتمبای له خپل موقفه په ناوړه استفاده په 5 مواردو تورن دی او د چهارشنبې په شپه پولیسو هڅه وکړه چې دی ونیسي خو بریالي نه شول. ملالۍ بشیر د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د قرغیزستان د ولسمشری پر مهال له 2011 کال څخه تر 2012 کال پورې پر پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه یې 15 وارې ناوړه ګټه پورته کړې وه. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د ځان د شتمنۍ زیاتولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې دی توقیف کړي. دوی د بشکک په څنډو کې د اتمبایف پر کور چاپه ووهله خو د وسلوال مقاومت پیل کړ. ولسمشر سورنبای جینبیکوف د خپل هیواد پارلمان ته د دې بحران پر مهال په خبرو کې وویل د قانوني تحقیقاتو مخې ته د وسلوال مقاومت د خنډ په جوړولو سره الماس بیک اتمبایف له اساسي قانون او د قرغیزستان له قوانینو سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې مخکې اتمبایف د تحقیقاتو لپاره د یوه شاهد په توګه راغوښتل سوی و خو اوس به له ده سره د یوه مجرم په توګه چلند کیږي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشری روزا اوتنبایوا د ازادي راډیو له تلویزیونی شبکې کرن ټایم سره په خبرو کې د پنځشنبې په ورځ ویل دا وایي هر څوک باید د خپلو کړنو ځواب ووایي. اتمبایف یوازې نه دی، د ده شاوخوا نور خلک هم شته چې اوس هم له نورو سره مرسته کوي. زه باور لرم چې که د ده ګوند لاس پکښې ولري، له ګونده یې باید پوښتنه وسي. که چیرې دا یو څو کسان وي چې انارشي ته تمایل لري، دلته قوانین شته او په ټولنه کې پر دوی هم تطبیقیږي. د قرغیزستان د قانون لمخې هر کس چې د تحقیقاتو لپاره وغوښتل سي او هغه ورڅخه ډډه وکړي، په زور توقف او پلټل کېدای سي. اتمبایف درې ځلې د تحقیقاتو لپاره ورغوښتل سوی خو ده ورڅخه ډډه کړې وه. له همدې کبله د ده پر کور د پولیسو چاپې ته لاره هواره سوه او کله چې پولیسو وغوښتل دی توقیف کړي، د ده د ملاتړیو او پولیسو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل سوې. نښتو څو ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل سو او اتیا نور ټپیان سول. د قرغیزستان پارلمان د جون میاشتې په 28مه نیټه رای ورکړه چې اتمبایف په محاکمه کې دوه نور مسؤل نه وي. اتمبایف خپل ډیر وخت په خپل کور کې تیرول پیل کړ او خبرداری ورکړ چې دی په خپل کور کې وسلې لري. د د مدافع وکیل د مسؤلیت رایې د اساسي قانون پر ضد وبللې. دا چې پولیس ونه کړای سول اتمبایف ونیسي د حکومت لپاره د شرم خبره وګڼل سوه او په نتیجه کې پولیس بیرته سره یو ځای سول او سلګونو پولیسو د اتمبایف پر کور بریالۍ چاپه ووهله. اتمبایف په مرکزي بشکک کې د کورنۍ چار وزارت ته انتقال کړل سو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ واړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګېزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند آبادي ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر سمه چې نیک وي ښه ښځه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دې فکر کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر سمه چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي ما بیل تحریکی وي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لویې اغېزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده، کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي، ځکه چې که مېړه